کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخي سره نه د ذکرې دي نه چاودنه کړي ده او چې مکتب مو ولې د سولې کې
ته مخکې ځي هميشه اته د تاریخ په وګړو کې کته سی وګوري کته نه وځي د دغه جوړو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم کته سی وګوري کله چې باغوي مثلا د هند افریقا د غزوین ته تلل د دوی خبره به دا و چې موږ د دوه ځای کې خځې ډیر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کو مثلا اته کده تیرو څو کلونو کې اته کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار دغه وکنه یعنی نه یوازې د دوه ډلو بلکې خځې په عموم کې د سیاستونو کاغه د نشنالیزم سیاست دی کاغه د افراد دی کاغه د تفرید دی کده هرې بڼې دی خځې یو ډول په مرکز کې ده لیکن خځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپل د چاکانی رول نه لري مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د خځو پیسې کې ځین تغیرات راوستل او د ټولنه آماده نه و او ځکه دغه پچای ونه لیدل ان دوه عمر ساده کوو لیکن دا چې واقعا هغه ولی ونه لیدل یا ولی هغه تغیرات راغله لیکن خپل چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي ولی راولی ولی خځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې ولی دا به بیرته په ضد باندې کار ول کی زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه خځه د کلتور ساتون کده خځه د تاریخ ساتون کده او په نهایت کې خځه د دین ساتون کده او خځه د ملت ساتون کده زه ګومان کوم د کله چې هم په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کیږي لومړی برید په خځه باندې کیږي
او ډیر علی ملهجان د اوسنی پاکستان تک چرته دقت وکړه ګوره کلونه مخکې بنظر بوټو په پاکستان کې ډیر رائے ګټلې لیکن نن سبا سورته ګوره حتی د جنوبی پنجاب کې هم لښوزو سره ستور زیاتې د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو چې څوکړه ګوري په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد له پېښور تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د شوزو سره زور زیاتای خوشونت د وژنې د شوزو د ډېر زیات شوې دي د پاکستان کتون کې چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې لټنی څه دي
لاتونه چې دی شه بر سه بغه خو مختلف کې دی شینو یو خو زبوم چې ټولنه چې دا غه د تندروي طرف ته چې روانه شینو دا قسمه په هیمه خطرازي خزه ته هم دین اسلام هغه ټول حقونه ورکړي دی او چې تعلیم ورته حق حاصل ای بای چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ژوند د سهولتونه ورکړي بیا داسې پیښه چې کیږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کیږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې خزه مخته رواني کوا په مختلفو شوبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر کو بے نظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو خمس سال لې خو الاتونه هم دغه دي چې ترسو ټولنه چې دغه خپل ذهنیت بدل نکړي نو داسې قسمه پیښه برازي خزه به تعلیم ته نه پریخو دل کیږي په خزه باندې به کورنۍ تشدد کیږي په نور جنسي د تیرې پیښه به کیږي تختول کیږي به بس د زور زیاتی پیښه به ورسره کیږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې دا هم د خلکو نه جوړه
ده بیا هم راشم ویسه کوم کې چې افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو زما او زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو ک مکتبونه خلاص وای زما زبا اوس په لسم ټولګي کې وم زه خو تلته مکتب ته زم خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور نه ستدي د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده د ټول افغانستان ده موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي موږ به افغانستان جوړو خدمت به کوو معلم انجینر ډاکټر به یو او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص شي
اخلي خپلواک د ملالۍ جان سیسه غشتنه لري او څه وایي ډیر چونه هم دا خبره کوي ولې لدی سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي یعنی مخکې تاسو د شوزو د په برخه کې لښوتو سره د خوشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو شو تحلیل وړاندې کړي الته د سي دوی بنیادونه دي ټولنو. لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چک چکی وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو خو لکه ما مخکې چې وویلې هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري، تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه پکې هیڅ واک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لري کېږي. نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا و، زموږ جهاد ځکه روا دی، نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولري، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده تی په یو دو ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو، شرعي کوي او د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دي، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده. د امرسانی بیا هسې خبره ده،
بلکل امرسانی هسې خبره ده. زه کله کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي ګومان کوم، یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې الکان تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلیده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و پرته زموږ د دنیا ته لوی استاد چې سپین ږیری و. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به م کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه و. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي. نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تشارہ اکڑا دلیل خبر اکڑا کا نو اگر شرعی چوکاٹ سے دی لکھ کش کے دوی دا وضاحت ور کی چیا شرعی چوکاٹ سے دی اول د جنکو لپارا دغا چوکاٹ دی مناسب نہ گنی چې دا کم موجودہ نظام دی لکھ تاسو وګوره نړۍ کم زی ته رسیدا خلک سپوک میں ته رسیږي خلک نور دا سین وختو نه کی په ساينس کې ټکنالوژي کې پارا شوبه کې خزر اوتی دی نو کدغا یوا بے سواد ټوله ندوی ستری نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه هم او به امر رسانی خبره تاسو کړه. نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر رسانی دی، دا نه زیات کوي د دوی امر رسانی دی، لکه چې دوی وایي چې د امر رسانی پورې به دغه بندیز دوام لري. په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی. صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لغه هغه دینی صاحب نه هم شاته یوړي. مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وای، د اسلام په تاریخ کې وای، یوسف بی بی خدیجه د سیوکرو، عائشه د سیوکرو، بی بی فاطمه د سیوکرو، اوس نن سبا مجتهد حاضر دی یوسف خپل میرمن نوم واخلو په شرمې شو.
بالکل بی بی خدیجه خپل
خور په نوم باندې شرمې شو،
تجارت یې کو په هر څه کې
دیغه نوم واخلو. یعنی د دې خوشاک نه څه ستونزې لري دی کنه، ستونزې لري. خو کبرته د مکتب مسلې تر اوسه شفیقه جان کده ملها جان په خبره څه تبصره لري؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري. په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده، د دین لارخه د توجیه وړ نه ده، د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده، د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نسته، خو د یونیسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو. نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یو نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي. خبره د دین وینو، افغانستان یوازینی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي. اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه، بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي د وروستیو کې فضانوار درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر، نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده. اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده، او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راشي چې ښه نو ښه ده به په اسلام کې صحیح نه وي، خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ؟ دا خو خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلې، کنه دا خو حکومت نه لیږلې. حکومتونو خو د چا دروازه نه ورچکوله چې ته د لور مکتب ته ولیږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور، زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم. زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې هم ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي، ټولې نه وي.
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي، د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي، دغه اوس احصایې وکړي، په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده، اقتصاد یې په پښو درېدلی ده. په دې کې خوشحال نشته، لیکن که بېرته چېرته دا راشو، ملها جانې په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوي نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره، د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایي؟ تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که مونږ د وروستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي که نه، د پنجاب ذکر به زه نه کوم. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی وروسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ نه. ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه د شوې کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دای پیښې سمدستي نوټس واغست، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي، نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا ده چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو، اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟ البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي، تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وته لکه زر نوري او زر نوري او زر نوري موزي خدای مکړه، بیا هم موږ ته دغه دا خبره چا ورو باید غونی موزي کسي، باید وجدان مون راحت سي، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي، سم نه دی، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی لوی ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نسو.
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه. دوی مچ د خبرونې تر دې مره سره وکتل.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننې ملمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملمه چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مراکش شای تاسې په ځلونو لاسادي رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپل تاسو ته ځان در وپیژنې.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لګ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1345 هجری لمریز کال د وری پر درويشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلم، او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې تر سره کړې، بیا د ننګرهار لالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او چن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماسټري د کار په برخه کې مې د خوانزي له دورې لګ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز د رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې، بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونه پیل وکړ، د ذهني آزموینې خبرونه، او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د راز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو لاره د نارنج ګل مشاعره چې و دودیزه مشاعره ده از ما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ور پورې تړلې چې لاغې زنا پیل شوی یو څو جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د ترګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا یو څل لس تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه و. کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکای او ناتو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 11 سپتمبر واقعیا وشوه د جاپان ملي رادیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپانې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکارو مزبال لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي رادیو تلویزیون په جاپانی ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د مغی لارم د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه وځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لیل الحمد په دې برخه کې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده. د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړیده هغه از موږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغه سي کوم تلویزیونی چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د خونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه. د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم د غسې د ښوونځي د غسې د پوهنتونونو نو د وزارت مهم چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم نو هغه ویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لوی لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز و د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د حزب اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل د پاره د طالبانو استاد ښاغلی قاری الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له درسه ښاغلی غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغه راز معصوم سانکسه چې سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسو هم د ادب په برخه کې فعال وی، هم ژورنالیست وی او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډېره مې عملي کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو وه، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې، د عدلي او قضایي ادارو، د حکومت د رسنیو مرکز، د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندان او نشراتو برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې، ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم، او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بلې انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در بیا پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هیڅکله بقا نه مومي، هیڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې، چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري دغه راز صنعت او سوداګری او نورو برخو کې د ودی پرمختیا او ترقیاتی انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو او فلسفه هم دا چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو اندازه لسمه برخه خولی مو د ترقیاتي انقلابونو په اداره من د پاره توی کو، هغه امکاناتو په نسبت لس فیصد امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایداره من او ترقیاتي انقلابو لپاره مصرف کو. زه فکر کوم چې نه یوازې مونږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مدرلود، ژورنالیستیک فعالیت مدرلود، ادبی فعالیت مدرلود، په دې دوران کې به اتمن کومه پزړه پوری خاطره لري که ریس زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړي؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه پزړه پوری و، هغه دا و چې په ادبی برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم ننګرهار راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده، چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېده. د دوی سره دی چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ول سره ژمنې کوي، که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه او که د ډیموکراسۍ او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نکړي شو. نو اوس هله لرو چې ټول افغانان ماماسي چې الله العالمین مبته حکم کړی، ماماسي بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپل ټول مخلوقاتو مخترع کړی، موږ خپل خلفا هست کړی او موږ اشرف المخلوقات هست کړی په ملک او په جنیات او په هغه ځنګل زناور چې څومره قوتونه لري په هغه ټول حاکم او قائم ګرځول یو، په هغه کرامت را کړی او فرمایلی دی ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو، په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو کې موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو. زه فکر کوم چې ډېر ښه لاسته راوړنه به ولرو ان شاء الله.
بله، تاسو دې شورا یادونه وکړه، په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسو دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علوم و فنون و کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هیواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی، هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري. خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت لپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه، په نهو څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې د مې هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارات په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغه کې د کمپیوټر پوهان سره راغون شوی. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز وو، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وو په انګریزي ژبه، په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژن خپاره شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، دا وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو لپاره نه، ما ته هم ډیر په زړه پورې دي او زه دې نه ډیر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار لپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي، د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډیر زر به موږ نتیجې ته رسیدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته مونږ آمادګي و، خو دا کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، او یو سلاکار راته دا هم ویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام وو، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول؟
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه ولکتون لولکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب وو چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب وو. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغه اقرا ته ورغلی وي، او ورته ویلي وو چې ستاسو پروګرام ډیر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسو متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شو.
کور مدان ډیر لطف وکړو.
سلامونه او دعاګان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.